السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د کابل ښار له شهرنو سیمې څخه د یوې درنې چاودنې او ډزو راپورونه رارسېدلي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې برید تایید کړ، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ښاغلي ټکور وویل چې د برید د شنډولو لپاره د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي برید هغه مېلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دېره دي. یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې چاودنه ډېره لویه وه او ورپسې ډزې هم اورېدل شوي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونۍ نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې یې څو تنه د ده په وینا وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې نه تکرارېږي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د دریو ملکي وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه، خو اوس پلی مسافر تګ راتګ پرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د چین د سفارت امنیت ته زیات پام وکړي. هغه دا غوښتنه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې وکړه. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو د پاکستان د شارج دافیر یو ساتونکی ټپي شو، خو سفیر یې روغ ووت. له دې مخکې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په یوه چاودنه کې بیا دوه روسي ډیپلوماتان وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ستانکزي د چین سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری اژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنور چې درویشت ورځې مخکې په مشهد ښار کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. د ایران د پنجشنبه په ورځ محسن شکاری هم چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دار وځړاوه. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمیر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د ګشت ارشاد پولیسو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه تر 11,000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف نن وویل اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین روسل ویلي زرګونه ماشومان مړه شوي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې به د کابل په شهرنو سیمه کې د نننې حملې په اړه وروستي جزئیات اوري، او بیا د سپین بولدک پر دروازې له پرونی مخکې وروسته وضعیت ته کتنه کوو.
اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده، په عادي ډول هیڅ مشکل نشته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د پیل لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې د دې سازمان رول په یوه مرکه کې څېړو.
کنفرانس کې شورا اسلامي باندې وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه صفر.
په افغانستان کې د فرهنګي فعالیتونو وروستي وضعیت ته کتنه کوو.
ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته د هیواد وتلي دي، نو زلته د دوی تشره پیدا شوې ده او ادبي فعالیتونه هم کمرنګ شوي دي.
نور مطالب لرو او په یو پزرپور راپور کې باوري چې د نړۍ تر ټولو ګران او ارزانه خارونه کوم دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربم. قدرمن اوریدونکو، ورزو د کابل د شهرناوی یا نوی خار لسیمې څخه راپور ته چې ویل کېږي هلته پر یو میل مستون حمله شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې لومړی هلته یوه درنه چاودنه وشوه او وروسته له هغه ډزې هم شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دا پیښه تایید کړې ده، خو په اړه یې جزیات نه دي ورکړي. په دې اړه د نورو جزیاتو لپاره همایون هیواد دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. هیواد صاحب
سلام. د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت د کابل په شهرینه سیمه کې وسلوال برید تایید کړی. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل برید شوی او دوی د مهارولو لپاره عملیات پیل کړي. ښاغلي ټکور وویل چې نور جزئیات په وروسته شریک کړي. د پیښې د تلفاتو په اړه قسم تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپرې شوې ښیي چې په یوې لوړې ودانۍ کې اور بل دی او لمبې پورته کېږي. رویټرز خبري اژانس بیا د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي برید په هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دېره دي. وروستي معلومات دا دي چې دا ودانۍ د کابل لونګان هوټل ده. یو عیني شاهد بیا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې لومړی درنه چاودنه وشوه، وروسته ورپسې ډزې پیل شوې. د دې پیښې جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې هم ولرو. مننه.
د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد و چې د کابل په نوي ښار سیمه کې د چاودنې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن په دروازه کې له پرونی نښتي وروسته یې بېګا شپه له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې کړي. د کندهار د ولی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د طالبانو چارواکي دمنې چې په پیښه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون دیارلس تنه نور ټپیان دي. پاکستان چارواکو د بهرنیو چارو، البته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت خپلې خواته د شپږو تنو وژل کېدل او د اوولسو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په دې اړه جزئیات امید ظهیر مال راکوي.
د کندهار په سپین بولدک کې پر ډیورنډ کرښه د چمن دروازه چیرته چې نن سهار سلګونه کسان له دواړو خواوو تګ راتګ کوي. دا ویډیو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ویان حاجي زید نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلې. دا لاره پرون د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ دروازې ته نږدې له سختې نښتې وروسته د څو ساعتونو لپاره وتړل شوه. په دې نښته کې چې دواړه لورې پړه په یوه او بل اچوي د هوا نو توپ ډزې هم شوي. حاجي زید نن سهار ازادي راډیو ته وویل نښته کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون دیارلس تنه ټپیان شوي دي. نوموړي په خپلو پیغامونو کې لیکلي له نښتې وروسته تېره شپه دواړو لوریو مذاکرات کړي او هوکړه یې کړې چې هر ډول ستونزې به د خبرو له لارې حلوي. په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت نورمال دی.
اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده، په دې ډول هیڅ مشکل نشته.
خو پاکستان بیا پر دې پیښه سخت غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ د عامه اړیکو ریاست په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې خپل لور ته د شپږ کسانو وژل کېدل او د 1200 نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل خبر پاڼه کې لیکلي دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکې زیانمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي د دواړو لوریو مسؤلیت د چي د ملکی وګړو ساتنه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د پیښه د خواشینې وړ بللی او غندلې ده. هغه له طالبانو غوښتي باید ډاډ ورکړي چې راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. دا لومړی ځل نه دی چې طالب ځواکونه او پاکستاني عسکر پاکستان سره په دروازو یا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سره نښلي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله ورته پیښې تکرار شوي. وروستۍ هغه د نوومبر په 14مه وچې د طالبانو له قوله یو ناپیژندل شوی کس په پاکستاني عسکرو ډزې وکړي. په دې پیښه کې دوه پاکستاني عسکر ووژل شول او د لارې 15 ورځو لپاره وتړل شوه. پاکستان پر دې هم تورن دی چې له افغانستان سره په ډیورنډ کرښه د خپلو دروازو د بندېدو او خلاصون څخه سیاسي ګټه پورته کوي، هغه چې زیانی ملکی افغانانو او سوداګرو ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن پر دروازې له پرونی نښتې وروسته د افغان او پاکستانی چارواکو د کتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان جنود د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبې پر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې، خو ښاغلي زرداری دا روښانه نه کړه چې د افغان جنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. بیا هم امید ظاهرمل را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
څلور سوه اته څلوېښت ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي او لای د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څه هم طالبان د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ نه وایي، خو د افغانستان د دې لویې ستونزې په اړه اسلام آباد غږېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بالاخره کله به د افغان جنو ښوونځي پرانیسي، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې بیا له بیلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي. وروستۍ څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد وي چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وکړي. هغه ژمنه کړې وه چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا داسې کومه نښه نه لیدل کېږي. د ویلو ده چې له دې مخکې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اګست په 15مه د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادا کړې وه چې پاکستان له زده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري او په خبرې طالبانو د نجونو ښوونځي د پاکستان په امر تړلي دي. د افغان جنو د ښوونځیو تر څنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ویلي افغانستان کې 90% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی. د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوې او د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله من یم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخوا د اسلامي همکاریو سازمان عمومي منشي حسین ابراهيم توها هم د افغانانو په بشري وضعیت اندېښنه نه خودلې. هغه زیاته کړي دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، او که څنګه سوړ ژمی کې لاس نیوي ونشي افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. وقتر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دی، خو طالبان وای هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کی او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړي. ښاغلی سعیدی د مرکه په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی؟
کنفرانس کشور اسلامی او ایسی چې تقریبا سو لسیز عمر لري، تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه په دې موافق نه دي سوی چې یو مازله د جهان اسلام یو مازله منطقوي او فرامنطقوي حل. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کال مخ په اسلام آباد کې کنفرانس کشور اسلامی دایر سو. کنفرانس کشور اسلامی وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو او تفاهم کوو، ولی تر اوسه نتیجه صفر. بل خبرم دا ده چې دغه کنفرانس کشورهای اسلامی صلاحیت اجرایی نه لري. د ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې خپل په کسر بودجه د چارې چیزی نه لري. یوازې په دنیا نه، نه دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه و بلاخره شورای امنیت کولای شي چې یو تصمیم ورسی.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناستې ته څومره شته مخ کې هلته د اسلامي همکاریو سازمان ناسته تر سره شو. په دې کې سعیدی صاحب دا وپتیل شې چې دوی به افغانستان سره مرستې کوي، یو مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به دوی افغانستان ته مرستې راټولې اسلامي هیوادونو. تر اوسه پورې د دوی ونډه په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې څونه تاسو په نظر؟
هغه پخانی فیصله چې په سلا په بسوارانو په سلا کې یخ نوشتن و افتاب ماندن دو یک کال مخ که دا فیصله سوی تروس نتیجه چی ده صفر ده. دقیق کنفرانس کشورهای اسلامی خپله ایران و پاکستان یو کال کی که دیگه ده بودجه نور که اوز پیسه نلده چی خپل پرسونل تا تنخواه ورکی دست کوله چی. فقط یوازی غاری چی مونگ یو مونږ یو کانفرنس کې شورا اسلامي د داخل کو نه پختر وکړي چې تاسو په شپته کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړي کوم یو حل کړي
چې دې ستونزې چې اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخنیوي او بل د ښځو د ازادي برخه ده د اسلامي همکاري سازمان ولې تر اوسه نه د تمدلي سید صاحب چې دا ستونزې د اقل طالبان سره پر دې بس وکي د اسلامي په لاره د شرعي په لاره
دا مازل د حل ته پاره تعداد یې کشور اسلامي صادق نه دي اسلامي په مکاد یو او سی یا کانفرنس کشور اسلامي کول شي چې په دې باره کې شرعاً یو فتوا صادر کړي یعنی له قران لګانه له حدیث لګانه له اصول لګانه یو فتوا صادر کی چې دغه چې جنګان په مکتب ته بریزي یا څوک نه پریوي دا شرعي نه ده دا اسلامي نه ده دا قانوني نه ده دا اصولي نه ده تر اوسه دا خلق دا څه کار نه دی کړی باوجود کی چې عملا کول شي چې فتوا صادر کی چې دا ناروا ده دا اسلامي نه ده دا کار اما یوازې پلرانه نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکتب خلاص کړئ مون غواړو چې نه کېان مکتب ته پریدي ولی چې دا کانفرنس کې شورا اسلامي ولی یو شریف فتوا صادر نه کوي چې دا د کار طالبان کړي دا اسلامي ده کنه ده دا کول شي چې ولی نه کوي
د افغانستان د کورنیو او سیمه ایزو چارو شنونکي احمد سعیدی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې زموږ غاګل ازادي راډیو اوري قدر منو اوریدونکو ازادي راډیو په منځنۍ څپه په 19 دوویشت، څلرویشت او پنځویشتو مترو خبرونه کوي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر منو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس اعدام کړ دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنورد نومیږي او په عام محضر کې په دار زړول شوی دی رهنورد یوازې درویشت ورځې مخکې د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و د بشري حقونو فعالان وایي چې رهنورد ته د مدافع وکیل د لرلو وخت نه دی ورکړل شوی نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی د اسمت څاروان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و دغه خبري آژانس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی د ایران د قضایه قوې خبری آژانس د مجید رهنورد تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی نوموړی درویش ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو پنځه ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه د د دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمه ته واستول شو او پنځه ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمه بیل دی چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی د عدلی عمومي رئیس غلام علی صادقی د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو خو د بشري حقوقو فعالانو د محاکمې پروسه نو عادلانه بللې او ویلي چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوړه کولو وخت نه دی ورکړی شوی د بشري حقوقو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله د پر خپل ټویټر باندې کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت او هم قاضي او هم وکیل دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی تر دې وړاندې محسن شکاری د یو سړک د بندولو او د یو بسیجی د ټپي کولو په تور اعدام شو د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري تیر شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوه ستار خان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ماشومان لوبو ته اړتیا لري، دا لوبې که انفرادي وي او که ډله ییزې. خو لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي؟ د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله یې بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثر لوبې داسې دي چې پاین حال درې واړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو ګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغه سي نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې لري، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي. خو ډېر فوکس بیا بدني ودې باندې. ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي ګیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دي، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي. خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک کې ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي ګیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولې په ماشومتوب کې، دغه پټ پټانه یو یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا د چندرۍ چې کوه، یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیم چې شیطانه کانه، او دغسې مختلفې لوبې وي چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولې. دغه لوبې ډېرې ښې دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کېږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کېږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ ته څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي. او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې ډېرو کمو ماشومانو دپاره دغه امکانات شته چې داسې لوبې وکړي. خو په هر حال زه فکر کوم چې ماشومان په خپله ډېر خلاق ذهن لري، دوی په خپله نوې لوبې ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومانو لپاره د روابطو د جوړولو او له نورو ماشومانو سره د ناستې پاستې لاره هواره شي.
د ماشومانو لپاره د لوبو د اهمیت په اړه د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب زغم له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. یو شمیر فرهنګیان وایي په وروستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نه کیږي. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه له هېواده د ډیری فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال همایون هېواد نور تفصیل لري.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقي بندیز لګیدلی تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې اوس یې شمېر بیخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدای شي چې یو دا دی چې قویدات دي د حاکم ډلې لخوانه، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیسته هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو اوس دلته د دوی تشه راپیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبی فعالیتونه هم کمرنګه شوی دی، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وی.
خود طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دینیو کې پاړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبی بهیر غړی زیاودین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبی بهیر کې. په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډې نه کېږي، ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې هغسې غونډې وکړي.
ښاغلی همتمل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هېواده ډېر فرهنګیان ووتل او یوه فرهنګي تشه رامنځته شوه، دوی اوس هڅې پیل کړي چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نشته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره هغه کوشي چې درلودلې هماغه نشته، نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات دي. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصرف شوي، د لیکوالۍ ترې پاته شوی دی.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل. د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبرو. خو له هغه مخکې یو پزړه پوری راپور لرو. اکونومیست خبرونه د نړۍ په 200 خارونو کې د ژوند د اړتیا وړ شیانو د بایو په اړه څېړنه کړې چې پر اساس د نړۍ تر ټولو ګرانه او ارزانه خارونه معلوم کړي دي. په دې سروې کې خدمات او د خوراکي موادو بیې په پام کې نیول شوې. دا چې کوم خارونه د ژوند لپاره ډیر ګران او کوم نسبتا ارزان دي، اسمت څاروانی درته وایي.
اکونومیست مجله په خپل روسي کالنی راپور کې چې د نړۍ د ګرانو شارونو په اړه خبر کړی ویلي چې نیویارک او سنگاپور د ژوند لګښتونو له نظره د نړۍ تر ټولو ګران شارونه دي او تل ابیب ورپسې دي. په دې راپور کې د نړۍ په 102 شارونو کې د 200 ډول شیانو او خدماتو به په پام کې نیول شي دي. له شیانو منظور له خوراکي موادو رانیولې تر نورو ټولو ضروري شیانو پورې، او له خدماتو منظور د برېښنا، ګاز، تیل، ترانسپورت او روغتیا په شان موارد دي چې دا ټول 200 ته رسی شي. د اکونومیست په راپور کې ویل شوی چې په چین کې د کووید 19 تر سوالو پالیسی د ارزی په برخه کې خندونه پیښ کړل، او پر اوکراین د روسیې یرغل تل 22% لوړ کړل چې د دې دواړو لکبله په نړۍ کې انفلاسیون لوړ شو. د اکونومیست مجلې د کالنی راپور لمخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو تر اغیز لاندې د روسیې په 2 مسکو او سن پیټرسبورګ کې تر نورو ټولو شارونو د ژوند لګښت لوړ شوی دی. څلور اروپایي شارونه هم د هغو لسو شارونو په لیست کې شامل دي چې د ژوند لګښتونه پکې لوړ دي، لکه د سویس زوریخ، د فرانسې پلازمینه پاریس، د ډنمارک کوپنهاګن او د سویس جنیوا. هانګ کانګ د امریکا له لاس انجلس سره په ګډه څلورم ګران شار